پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خپرونې په لړ کې د افغانستان او نړۍ بېلابېل راپورونه درته لرو، خو د سر موضوع مو په دوحې کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه پرمختګونه دي چې لا هم پر ځینو اختلافاتو په خبرو بوخت دي. مرکچیان او دوی د افغانستان د دولت او د طالبانو استازي غواړي دغه اختلافي ټکي هوار کړي او بیا به د سولې اصلي مذاکرات پیلېږي. ده او نور وروسته اورېدل لسی. لمړی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسمت سروان وړاندې کوي.
د افغانستان هوایی ځواک څلور نورې سوپر توکانو الوتکې ترلاسه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تاجکستان ته لاړ او د امریکا حکومت د کورونا واکسین په اړه یوه نوې طرحه وړاندې کړه. د خبرونو تفصیل. د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوی چې طالبان له مالی نظره په ځان بسیا کېدو ته نږدې شوي دي. د دې راپور له مخې دا مسأله ممکن د دې سبب شي چې طالبان د سولې په خبرو کې جوړ جاړي ته په اسانه راضي نشي. د راپور له مخې طالبانو تیر کال نږدې نیم میلیارد ډالره له کانونو، څه باندې 400 میلیون ډالره له مخدرو موادو، همدومره نور له صادراتو، 160 میلیون ډالره له مالیو او 80 میلیون ډالره له جایداد دونو ترلاسه کړی دي. د ملګرو ملتو د بندیزونو کمیټې امنیت شورا ته په وړاندې کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو عاید 1.6 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو نن افغان هوایي ځواک ته څلور A-9 سوپر توکانو الوتکې وسپارلې. په دې مناسبت په غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وویل افغان ملي اردو به اجازه ورنه کړي چې د تیرو نږدې 60 کلونو پر بریاو معامله وشي. د په قطر کې د سولې خبرو ته په اشاره وویل
په ټول توان د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوو، خو دا به د ټولو ارزښتونو له ساتنې سره وي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر همداراز وویل چې سوله تیر وخت د ستنېدو په معنا نه ده او نه به هم اجازه ورکړل شي چې افغان میرمنې د تیر په څیر په لوبغالو کې په متروکو ووهل شي. د څلور نورې سوپر توکانو الوتکې د افغان هوایي ځواک د لا پیاوړتیا لپاره مهمې وبللې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر له تاجک چارواکو سره د خبرو لپاره نن تاجکستان ته لاړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حنیف اتمر به دوشنبه ته په دغه دوه ورځني سفر کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په ګډون له جګپړو چارواکو سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر مختلفو مسالو به خبرې وکړي. امنیت، سرحدي چارې، ترانسپورت، پنګونه، سوداګري، ترانزیت او انرژي هغه برخې یاد شوي چې دواړه لوري به پرې خبرې وکوي. له ښاغلي اتمر سره په دې سفر کې یو شمېر دولتي چارواکي، والیان او د ملي شورا یو شمېر غړي ملګري دي. د هغه پاکستانی ډاکټر د روحي وضعیت د معاینه امر ورکړی شوی چې د امریکا په مینوسوتا ایالت کې د تروریزم په تور د مارچ له میاشتې راهیسې په توقیف کې دی. محمد مسعود په یو مورد کې یوې بهرنۍ تروریستي ډلې ته د مادي ملاتړ پر هڅې تورن شوی دی. نوموړی چې د مایو په نوم په یوه څیړنیز کلینیک کې کار کاوه، د اف بی آی یوه خفیه پولیس ته ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې بیعت کړی او غواړي چې په یوازې سر په متحدو ایالتونو کې حمله وکوي. هغه همداراز لیوالتیا ښوولې چې غواړي سوریې ته ولاړ شي چې د دې ډلې په جګړه کې برخه واخلي. مسعود له رواني پلوه د دې لپاره معاینه کیږي چې څرګند شي آیا کولی شي په محکمه کې ودرېږي او له خپل ځانه دفاع وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د ایران له بندنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ونه ویني. پامپیو دا غوښتنه پرون د ټویټر له لارې د نوید افکاری د اعدام په عکس العمل کې وکړه. د وویل تر څو چې ایران د نوید افکاری ورونه او بهرني بندیان خوشي کړي نه وي، د ایران د بندنیو چارو وزیر ته د کتنې لپاره بلنه نه ورکول کیږي. ایرانی چارواکو نوید افکاری د جرلسوه و نیویم لمریز کال په سرطان کې د شیراز په اعتراضونو کې د ګډون په خاطر اعدام کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت پرون د کورونا وایرس ضد واکسین په اړه یوه طرح وړاندې کړه چې له مخې یې هر څومره ژر چې یو واکسین په خوندي او اغیزمن ډول جوړ شي، هغه په وړیا ډول ټولو امریکایانو ته ورکول کیږي. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز مشر رابرټ ریډفیلد او د فدرالي ادارې نورو چارواکو د واکسین دغه کمپاین په یو ریپورت کې کانګرس ته وړاندې کړ. ریډفیلد وایي د واکسین دغه کمپاین به شاید روان کال په وروستیو یا د نوي کال په جنوري کې پیل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې شاید کورونا وایرس ضد واکسین د نومبر له درېمې مخکې چې په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي امریکایانو ته ورکړل شي. خو ریډفیلد کانګرس ته وویل تر هغه چې یو واکسین د تنظیمونکو لخوا تایید کیږي او په ملي کچه ویشلو ته چمتو کیږي، دغه بهیر به لشپژو تر نه میاشتو پوري وخت وغوړي. او د هریکن سالی په نوم توپان د امریکا د خلیج د ساحلونو له ځپلو وروسته سیل د سمندر د غاړې د شارګیو مینو سړکونه واټونه او پلونه زیانمن کړي او د برښنا ستنې چپه کړي دي. دا توپان چې سرعت یې په ساعت کې 115 کیلومتره وو، پرون له باران سره د فلوریدا او الاباما ایالتونو په ساحلي سیمو کې پیل شو. د توپان له کبله ونې راپرېوتې او ګڼ کورونه، سوداګري ودانۍ او د بیړۍ چلولو پلیټ فارمونه ویجاړ شوي دي.
خبرونه مولا زادی رادیو اوریتا. په دوهې کې د افغان دولت او طالبانو استازي له هم پرې وتر ظلمال موافقه ته نه رسیدلې. د دوی خبري دوام لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې په کلکه غوښتي چې د روان کال تر پایه د نړۍ په سطح بشر دوستانه اوربند ټینګ سي، څو د نورو مسایلو ترڅنګ د کورونا او با سره جدي او اغیزناکه مبارزه وسي. دغه راز په افغانستان کندهار ولایت توارسو چیري چې د 350 بستریز روغتون ته له لس ولایتونو ناروغانو د جګړې قربانيان ورول کیږي.
دریش په ډیزاینر را رسیدې نن وخت را ورسېد چې نن ما پرېشن ته ورسېد. دریش په راغس په انتظار نه اوسه چې ځای نه وو په دغه شکل زر وو چې پرېشن راڅوک.
مخکښ شي چې مو د دې خبرونه بل برخه ده چې په ولسی جرګې کې د کندهار د خلکو له استازي ملالې ساقزي سره خبرې شوې دي.
هر رقم مذاکرات توسي، هر رقم تصمیم ګرنده تصمیم چې نيسي په ځکه په دې موضوع کې د افغانستان د شذو حقوق په نظر کې نیول کیږي. هیڅ امکان نه لري چې بیا شوزي په کور کې کینی.
د خبرونه متری وي بجدا. د افغان دولت مرکچی پلاوی او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې په اړه د تماس ډلې نن شپږ مورځ دوړ خواوی وای لا هم تر زلمل نه دی نهایي سوی او کار پر روان دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل هیله مندي سته چې پر ټولو مواردو توافق وسی او خبري ژر تر ژره پیل شي. په دې اړه زما همکار خاطر پردیس جزئیات لري چې را سره شریک به کې. پردیس خبرونه ته شرغلې ک تاسو په دې اړه راتوې چې تاسو معلومات دې د سولې د رسمي خبرو په اړه ولې نه دی پلسوي تر اوسه؟
ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته هم غلی زهیر بلی. نن د دغه پروسې د مقدماتي بهیر شپږم ورځ ده. تما وچې دروانیونې د یک شنبې پورز به طرز العمل باندې موافقه وشي او د دو شنبې پورز به پر اجنډا باندې خبرې پیل شي. خو د طرز العمل پر سر باندې کار لا هم روان دی. د افغان مرکچی پلاوی یو غړی نادر نادری تیر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې رسمي خبرو پیل د دې لپاره ځندېدلې چې هڅې روانې دي پر طرز العمل کې ټول مسایل شامل شي. بیانند د طالبانو ویاند ډاکټر محمد نعیم ازادي رادیو ته ویل چې دواړو خواوو د تماس ټلې په طرز العمل باندې نن هم کار روان کړي او تمه ده چې ډیر ژر ټول موارد ټول شي او د اجنډا پر سر او د اجنډا پر سر باندې ډیر ژر خبرې پیل شي. بله غل زائر.
بله پردیسه کدا راتو است اوریدونکو ته دا لژروشانه کوي چې په کوم مواردو کې اختلافات ست دقیقا د غوډلو ترمنځ
د اختلافات په تړاو باندې تیر ورځ له ازادي رادیو سره وی سرچینی د نوم یا د موضوع د حساسیت لکبل د نوم نه خدل په شرط وو ویل چې د دوړو خوچ د تماس ډله ټاکل شوې ده. په 19 مواردو باندې دوی بحث کړي چې د 19 مواردو څخه په 14 مواردو باندې هوکړه شوې ده، خو پاتې 3 موارد د دې سرچینی له قوله هغه ټکی دي چې دوړو خوې اوس هم په دې موضوع یا په دغه 3 موارد باندې جدي اختلافات لري. دغه سرچینه ازادي رادیو ته ویل د افغان اول مورچ د اختلاف ټکی دی هغه دی چې د افغان مرکچی پلاوی لخوا د بشر دوستانه وربند غوښتنه ده، خو بیا په مقابل کې بیا طالبانو د دغه غوښتنې په مقابل کې غوښتنه کړې ده چې د افغان او طالبانو ترمنځ مذاکرات باید د طالبانو د امریکا او د طالبانو د هوکړې په چوکاټ کې پر مخ یوړل شي. دریم مورد چې دی حق دا دی چې مذاکرات باید پیل او یا هم لغو اعلان شي. دا هغه درې موارد دي چې تر اوسه پورې جدي اختلافات پیدي، خو کچیرته دغه اختلافات د حل کېدو سره دغه درې موارد د حل کېدو سره د طرزالعمل ټول موارد باندې موافقه وشي د دواړو د تماس ډلې لخوا، نو ټاکل شوې ده چې لدی وروسته بیا د مستقیمو خبرو د پیل لپاره بیا په هغه اجنډا چې جوړی په هغه اجنډا باندې هم باس یا کار پیل شي. بلې غلې ځای
ډېر زیاته مننه کوم. خاطر پردیس وو چې په دوه کې د افغان دولت او طالبانو د پلاوی ترمنځ د سولې مذاکراتو پرمختګونو باندې خبرولو. د دې موضوع د تحلیل لپاره د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم استاد نصر الله ستانکزی را سره د اوس د ټلیفون پر کښه دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته شرغلی ک تاسو ته هم په دې د پښتنه داسې مترکم تاسو په جریان کې اس چینن په دوه کې د افغان دولت او طالبانو د پلاوو د خبرو شپږم ورځ لا هم د دوړو لورو ترمنځ د خبرو د پایل لپاره د طرز عمل پر جوړېدو موافقه نه ده سوی او اختلافات سته، نو تاسو د دې خبرو لیدلوري څنګه وینئ؟
زه هم خپل سلام علیکم فکر کوم چې دا به ډېر طبیعي چې اختلافات باید وجود ولري. درې باید چې دا خواږه وایي چې په دې طرز عمل کې چې د دغه مذاکراتو په اصطلاح حقوقي چوکاټ جوړوي، داسې نقاط هم وي چې راتلونکي مذاکرات کې دوی هغه هدفونه ورته په لاس راشي. زه لا هم ډېر امیدوار یم، د دغه لپاره لا ډېر امیدوار یم چې همدغه لوري په دې باندې توافق لري چې باید د سولې خبرې دوام وکړي. همدارنګه خواوې چې د افغانستان په قضیه کې داخلي دي بیا نو دوی علاقهمندې لري، او بالاخره حتی د ملګرو ملتو د امنیت شورا په دې غونډه کې په قضیه کې څه ډول سره د اوربان د خدمات موضوع مطرح کړ. دا کو دا چې هم ملي او هم ملي فشارونه وجود لري چې کیدای شي د دې مذاکراتو د دوام لپاره چانس وجود لري او په پایله کې د ملموسې نتیجه لسره باید انتظار ولرو.
بله ستانکسی سی تاسی تریوها ده خوشبینی شیست او هیل شیست که ده پشتن دست مطرکم چی آیا فکر کوی چی طالبان سول غواری او یا دالج پا واضح دولو ویم دیتا پا کتو چی ده امریکا ده بحرانه و چار و وزیر هم ویل دی چی نه القاعده تروس الافغانستان و تلی ده پا بشپر دول او نه هم طالبان و تروس علنن دستی چی ویل دی چی لده شبکی سر باری که پری کوی او لبل لوری مشتاسی پا افغانستان که ده دیرو سخت و جگرو شاهدی است و عرار از او ده امریکا اندیشنه هم هم داده. نو که دا سر راتول کو فکر کوي چې دا مسائل څنګه کولای شي چې د سول پراتلو اغیز وکي؟
ګوره که چېرې طالبان له هم جګړې ته ادامه ورکړي یا په اصطلاح نورو ډلو ته پیل سره خپل روابط وساتي، نو دا بیا د طالبانو د بایلل په معنا وي، او د طالبانو بایلل به دا ورې سره بایلل نه وي. هغه په دې معنا چې د دوی د مشکې خدای دوی حکومت سقوط کړی بیا د دې احتمالات وجود لري چې د اسمحلال مسله یې رامطرح شي. نو زه فکر کوم چې پاندې مبنازو خوشبینی هم ښیم چې لازم به ملي فشارونه وجود لري، اما طبیعتا دا به ساده نه وي چې دوی ډېر ژر نتایجو ته ورسېږي. دواړه خواوې ډېر اختلافات باید وجود ولري. مثلا لکه چې تاسو محترم خبریال وویل چې اوربان مثلا دا نن که طالبان اوربان دي نو دا خپل افراد به څنګه وساتي؟ دا راستنګې دي چې د عملان په مذاکرات کو سره مخامخ دي. په زما باور دا ده چې دغه لازم که شونه چې وجود لري او هغه اراده چې د افغانانو د اراده محصول یعنی به داخلي یا ملي ذهنیت فکر کوم چې واجب بدنی ته ونه رسي. خدای نه خواسته چې دا مذاکرات په آخر کې بې پایلې پاتې شي. طبیعي ده زمان به ونیسي، طبیعي ده توقف به وکړي، طبیعي ده له مشکلاتو سره به مخامخ شي، اما په ټوله کې د مطلق بریدو او بې پایلې نتایج بېنتیجه پاتې کېدلې زه فکر نه کوم چې هسې وي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد او د سیاسي چارو پو نصر الله ستانکزی کور مو ده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
سمو شغله ازادي رادیو اوري. دوستانو اوس په حمله رحمت الله افغان څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه وورو.
د ننګرهار ولایت د ګمرک رئیس وایي چې په تیرو اتو ورځو کې شپږ سوه پنځه اویا میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي چې د تیرې اونۍ په پرتله ورکې څلوېښت سلنه زیاتوالی راغلی. نصرالله صاحبزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د عوایدو د لوړېدلو لامل داسې په ډاګه کړل.
کوشش مو کړی چې په داخل کې مو سیستم سازي کړي، د مامورینو سره مو کار کړی او د تجارانو سره مو همغږي کړې ده. سهولتونه مو ورته چالي رساته رامنځته کړي دي او د هغوی غوښتنو ته او
نوموړي ته مو وښوده چې په راتلونکي کې به په دغو عوایدو کې نور هم زیاتوالی راسي، خو په دې برخه کې له خپلو همکارانو او سوداګرو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ښاغلي صاحبزاده په وینا تیر کال په همدې ورځو کې د عوایدو راټولولو منځنۍ کچه څلوېښت میلیونه افغانۍ وه، خو په تیرو څو ورځو کې په منځني ډول تر دوه اتیا میلیونو افغانیو عواید راټولیږي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو نږدې شپږو میاشتو کې د کرونا وایرس د لا خپراوي د مخنیوي په موخه له ګاونډیو هیوادونو سره نږدې ټولې ترانزیټي دروازې تړل سوې وې چې په ګمرکي عوایدو یې ناوړه تاثیر کړی و. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې سږ کال به د فراه د انارو حاصلات یو سلو پنځوس ټنو ته ورسیږي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې د فراه ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې پر اته زره پنځه سوه دوه اویا هکټاره ځمکه کې د انارو باغونه جوړ سوي دي. ښاغلی رستمی زیاتوي چې روان کال د کندهار حاصلات یو سلو نوي زره میټریک ټنو ته رسیږي چې د تیر کال په پرتله ورکې لس سلنه زیاتوالی راغلی. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اتیا پوله، یوه اروپایي یورو اووه اتیا افغانۍ څلوېښت پوله، یو پونډ سل افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومن درې افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ یو زر څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه شپېته افغانۍ.
دوستانو د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای سي، پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس په یو نړیواله مسله راوخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي کورونا وایروس د نړۍ لپاره د لومړی درجه ګواښوباله او څرګند کړ چې راتلونکو ونی به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په نړیواله کچه د اوربند وړاندیز وکړي څو د جګړو مخونی ولسی او نړیوال په ګډه د کورونا وبا پر ضد مبارزه وکړي. انټونی ګوتریش د خبرې په داسې وخت کې کړی دی چې په اروپا کې د کورونا مثبت پیښې په زیاتېدو دي او هند د دې وبا په مرکز بدل شوی دی. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي کووید 19 ناروغي له کنټرول بهر شوې ده او د تلفاتو شمیر یو میلیون ته نږدې شوی دی. ګوتریش خبري غونډې ته د چهارشنبه پر سویل په نړۍ کې کورونا وایرس لومړی درجه ګواښ دی. د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه چې راتلونکې اونۍ به د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې نړیوالې ټولنې ته جدي وړاندیز وکړي چې د کال تر اخره په نړیواله کچه اوربند وشي. ګوتریش تر دې مخکې د مارچ په درویشتمه په نړیواله سطحه د اوربند غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتو سرمنشي پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په ګډه کورونا وایرس ته ماتې ورکړي او ټینګار یې وکړ چې یوازې واکسین دا کړکیچ نشي هوارولی. د ملګرو ملتو سرمنشي په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د کووېډ 19 ناروغي د تلفاتو شمیر نږدې 9,000 زرو ته رسېدلی دی او په نړۍ کې په کورونا وایرس اخته کسانو مثبتې تایید شوې پیښې 9 میلیونه او 10 لکو ته رسېدلې دي. په ورستیو کې دا ناروغي په هند کې زیاته شوې ده. د هند روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې 9,804 نوي کسان په کورونا اخته شوي دي او د تلفاتو شمیر په تیرو 24 ساعتونو کې 1,102 ته رسیدلی دی. په هند کې د کورونا ویروس ټولې مثبتې پیښې تر 15 میلیونه اوښتې دي او اوس د امریکا له متحده ایالاتونو وروسته تر بل هر هیواد په هند کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې مثبتې پیښې 6.6 میلیونه ته رسیږي. په اروپا کې یو ځل بیا د کورونا پیښې زیاتې شوې دي چې اندېښنې پیدا کړې دي او د مخنیوي لپاره یې بندیزونه زیات شوي دي. په بریتانیا کې 4,000 نوي پیښې ثبت شوې دي چې دا د مې له میاشتې راپدې خوا تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې دي او په وروستیو کې په بریتانیا کې حکومت بهر او دننه تر 6 د ډېرو کسانو په یو ځای کېدو بندیز لګولی دی. په هنګري کې حکومت ماسک جبري کړی او د اکتوبر د لومړۍ نیټې چې کله ښوونځي پرانیستل کېږي باید د ټولو زده کوونکو او ښوونکو هره ورځ تبه وکتل شي. د چک جمهوریت په ګډون په یو شمېر نورو اروپایي هیوادو کې هم د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
څنګه خلاصه د رادیو اوري دوستانو بیرته ورګرځو افغانستان ته. د کندهار میرویس روغتون چې 350 بستر لري او د حوزې په کچه فعالیت کوي په دې وروستیو کې ورته د لس ولایتونو ناروغان او د جګړې قربانیان وروړل کیږي. دغه حالت د دې لامل سوی چې د یاد روغتون ډاکټران او روغتیا پالان په سمه توګه د ناروغانو درملنه ونسی کړای او خلک ترې شکایت لري. صادق رښتینی دغه روغتون ته ورغلی او په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
عبدالوهاب چې لگاوندی هلمند څخه کندهار ته راغلی ناروغي بیړنی عملیات اړتیا درلوده. نو موري تر درو ورځو انتظار ورسته د پښتورګو په ناروغي اخته د خپل ځوان زوی د عملیاتو لپاره د کندهار په میرویس روغتون کې نوبت تر لاسه کړ. دا کندهار میرویس روغتون د افغانستان په جنوب کې یو لوی روغتونونو شمیرل کیږي خو لا هم د روغتیاي امکاناتو لکه مش سره مخ دي. د کندهار ترڅنګ د هلمند زابل روزګان فراغ غزنی او نور ولایتونو بیړنی ناروغان د جګړو ماین چاودونو او ترافیکي پیښو قربانیان هم د روغتون تراول کیږي. په ورستوي کلونو کې په دغه ولایتونو کې د نفوس زیاتوالی او د جګړې شدت د دغه روغتون د ناروغانو شمیر زیات کړي. راز محمد او ګل احمد چې تازه په میرویس روغتون کې خپل ناروغان بستر کړي ازادي راډیو ته وویل د روغتون د ودانۍ او پکې د بسترونو کمش د دوی جدي ستونزې دي. دوی له حکومت څخه د دې روغتون د ورتیا د لوړولو غوښتنه لري.
کندهار علاقه ډیره غټه علاقه ده او مریضان یې ډیر دي. څونه پراخي هغه نه به داخل بو د فار سہولت کې نو موږ هر مسلمان به هر ورور هر وطندار په دا خوشاله دي چې دا ځای پراخي راځي. هلمند و روزګان و ټول د مریضان ډیر روان دي. تنګوالی راشتي ډیر دي مقصد مخلوق ډیر دي باندې
دا خوښ شبخانه د مریضان پر ډیر نه دي. نو موږ وایو چې واټو نه زیات سي کومه لا چې وسم په دې باندې به خیرش تیم مریضان پر ډیر ډیر مریضان تر ځي خو مریضای وینو سر ماشه مریضان تر روان دي ټپيان ورکیږي. نو موږ دا خوښ لرو چې د شبخانه یک حالت وسی.
میرویس روختون د جنوبي اوزیه په کچه یوازنې روختون دي چې د ډیرو داسي ناروغي وړیا درملنه او عملیات پکې کیږي چې په نورو روختونونو کې ډیر لګښت اړتیا لري. د خلکو کمزوري اقتصاد ممکن د دې بل لامل وي چې پر دغه روختون د ناروغانو غنګونه زیاته سي. د میرویس روختون مسول ډاکټر نعمت الله هم دا تاییدوي او وايي په کندهار او جنوبي ولایتونو کې د نفوس زیاتوالی د دې لامل سوی چې دغه روختون ډاکټران او روغتیا پالان لکه څنګه چې لازمه ده د ناروغانو درملنه ونه سکړای او له دوی شکایتونه وسی.
تقریبا 28 کال مخکې دا روختون د کندهار د نفوس لپاره د کندهار د ولایت لپاره جوړ شوی ولی اوس زموږ نفوس هم تقریبا 15 برابر شپږ برابر یا شاید اضافه شوی او همدارنګه اوس یو اوزوی روختون دی. نو اوزوی روختون 350 بستر په هیڅ حالت کې مشته کفایت نه کوي. نو موږ او مجبور چې د ډیر سرڅنګ موږ اختصاصي څنګه هم نه لرو. موږ مثلا باید د زنانه او نسای ولادي روختون باید جلا ولرو، د ماشومان روختون باید جلا ولرو. که څه هم شپارسونه زر بستر هم کفایت نه کوي، دا ځون کې تاسو ته بهتره معلومه ده. دلته د روزګان، زابل، هلمند، نیمروز، حتی د غرزنی څخه موږ ته مریضان راځي، د فراه څخه مریضان راځي. نو طبعا به د مریضانو هم شکایت د وخت د دوی د عملیات لپاره به موږ دلته وخت ورکوو او نور مشکلات به هم
په ورته وخت کې د کندهار د عامي روغتیا ریاست مسؤلان هم تاییدوي چې میرویس روغتون د افغانستان په کچه یو تر ټولو بوخت او مصروف روغتون دی. د عامي روغتیا ریاست بیان ډاکټر محمد نادر ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به دغه روغتون تشکیل لوی او د بسترونو شمیر له 350 څخه 600 ته لوړسي، چې پر بنسټ به خلکو ته د روغتیایي خدمتونو په برخه کې اسانتیاوي ډیر سي. د ښاغلي نادر په وینا د دې کار لپاره بودیجه ځانګړې شوی او ژر به عملي چاري پیل سي.
خوشبختانه چې سش کال موږ وته وایندل چې د تشکیل هم امر سره وخت او هم د دې تشکیل لپاره بودیجه د ریاست جمهوریت او وزارت مالیه د طریقې څخه د وزارت سیاحت یې په پیشنهاد د کار مشر سره کوي. ډیر ژر به موږ شاهدان د دې اوسو چې هغه خپل متوقع تشکیل چې موږ د میرویس روغتون لپاره ځانګړی کړی دی د پایت سره ورسو او هغه پوسټونه چې موږ ته په اختیار کې راکول کېږي دغه ناروغانو د درملنې لپاره، د ډاکټرانو لپاره، د نرسانو لپاره او د نور فنی او اداري او خدماتي پرسنل په استخدام کې موږ لاس په کار شو، دغه خلاوي موږ لرو د بتر ډیره هدا پرې حال سي.
په کندهار کې د مهال د میرویس او زبیر روغتون ترڅنګ 215 روغتیايي مرکزونه فعالیت لري، چې له دې جملې څخه یو اویا روغتیايي مرکزونه د حکومت او 19 روغتیايي مرکزونه د خصوصي سکتور په مرسته فعالیت کوي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او ورزو پکتیا ته د پکتیا د مرکز ګردیز او پټان ترمنځ لوی لار چې پرې د نه هو ولسوالۍ خلک تک راته کوي له سخت امنیتي ګواښونو سره مخ ده. د دې ولایت اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې وسلوال طالبان په دې لار هر ورځ تلاشي کوي او خلک له موټر رخصته کوي. په دې اړه نور تفصیل احسان آریان راکوي.
د پکتیا د مرکز ګردیز ختیځ لور ته د پرتو نهو ولسوالیو احمد ابا، میرزکا، سیدکرم، احمد خیل، سمکنی، لجمنګل، جانی خیل، ډنډی پټان او د اریوب ززیو ولسوالیو اوسیدونکو چې د ګردیز پټان په لوی لاره تګ راتک کوي، د لارې په اوږدو کې د ناامنیو لډیریدو او د طالبانو لخوا د چک پوینټونو جوړولو او تلاشیو څخه اندېښمن دي. دوی وایي وسلوال طالبان هر ورځ د لوی لارې په یو شمېر برخو کې راوځي، تلاشۍ کوي او هغه کسان چې له موټر ښکته کوي ځینې وژنې، خو ځینې بیا بیرته راخوشي کوي.
لطف الله بینوایم د پکتیا ولایت اوسیدونکی. د ګردیز پټان لویه لاره تر پخوا ډیره زیاته نامنه شوې ده. تقریبا 8 ورځې مخکې په همدې لاره د کړکین خوله په ساحه کې وسلوالو زموږ دوه ملګري چې د دواخانې کاروبار کوي هم په دې دلیل د موټر نه ښکته کړو چې موبایل کې سندرې وې، چې له پوښتنې او وهلو نه وروسته یې بیرته خوشی کړی و.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي هم د دې لوی لارې له امنیت اندېښمن دي. د شورا غړی تاج محمد منګلوی وسلوالو طالبانو څو ورځې وړاندې په دې لوی لارې یو شمېر کسان له موټر ښکته کړل چې له ډلې یو کس ووژه او یو شمېر نور یې راخوشي کړل. د ټیلر موټر چلوونکی عبدل بیا وایي وسلوال طالبان نه یوازې په دې لاره چک پوینټونه اچوي، بلکې له تیرې یوې میاشتې راهیسې یې ګمرک هم فعال کړی چې له لویو موټرو له لسو تر دیرشو زرو افغانیو محصول اخلي.
دی دی چاغ نه روب زو دی طالبان هغه د 1000 روپے محصول کوي. هغه یره طالبان خو میاش بکیږي، دوی دی وا میاش کیږي نس چار مکه دغه بل زیاب تروی کای هغه بل زیار تروی او کا پرچا دی هغه کی لره دی دی وړه دی بور وشاری نه وتا بیا پرچا لري هغه بیا ټاپه کوي وځه.
خو په پکتیا کې د 203 تندر قلوردو مسولین وای د دیلو یلارې د امنیت لپاره تازه د نوې پوسټو د جوړولو او د عملیاتو د ترسره کولو پلان جوړ کړی چې په خبره ډیر ژر به عملي کړي. د تندر قلوردو ویاند ایمل مومند ازادي رادیو ته وویل
لوی لارو د امنیت په خاطر باندې یو ډیر لوی او جامع پلان باندې کار کړی دی، چې په دې پلان کې په ځینو سیمو کې د نوو بیزونو او پوستو جوړول دي، همدارنګه په دوامدار ډول د ګرځند د غزمو زیاتول، چې انشاءالله د امنیت په برخه کې به بدلون راشي.
د وسلوالو طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د یادو پیښو په اړه به پلټنه وکړي. که څه هم په پکتیا کې د لویو لارو د امنیت د خرابوالي موضوع ته ځانه ده، خو په دې لاره د وسلوالو طالبانو ګمرک او د مسلسلو چیک پوینټونو اچول یې هغه موضوع ده چې په لاره تلونکو مسافرو اندېښنې له دې امله زیاتې کړې چې په وینا یې ځایي امنیتي مسؤولین یې په له منځه وړلو نه دي بریالي شوي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو خبرونه